خونی د بهرنۍ اړیکو مشر وایي چې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرمونو د قانون سلرو ماده به په اقتصادي چارو کې شفافیت رامنځته کړي. ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقتصادي چارو کې د شفافیت په رامنځته کېدو سره به ډېرې پانګونې ته زمینه برابره سي.
ولې دا ښه یو ګام و چې شورا پر دغه باندې ټینګار وکړ چې او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره ګټور دي، او که چیرې د شفافیت پیدا شي په افغانستان کې پانګونه زیاتېږي، اقتصادي رونق زیاتېږي، دا ټول مسایل شفافیت او امنیت پورې تړلي.
ولسي جرګې د دوشنبه په ورځ دا رد کړه چې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو له قانون څخه د څلورمه ماده لرې سي. د ولسي جرګې غړو ټینګار وکړ چې په قانون کې د یادې مادې په شاملېدو سره به له 1401 کال راهیسې د پیسو له سپینونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وسي. د کونړ والي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دې ولایت ځنګلونه قطع او قاچا کړي. وحید الله کلمزی ازادي راډیو تول چې په خپل سری توګه د ځنګلونو قطع کولو د دې ولایت اقتصاد زیانمن کړي او ځنګلونو ته هم سخت خطر متوجه کړي دي. ښاغلی کلمزی زیاته کړه یادو ځنګلونو ته به پوره توجه وکړي او قاچاقونکو سره به قانوني چلند وسي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې عامل رئیس وایي ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې په دې ولایت کې یوه خصوصي مطبعه په کار پیل وکړي. ډاکټر نصیر لمیار نن ازادي راډیو سره خبرو کې د یادې مطبعې فعالیدل د دې ولایت د خصوصي سکتور په برخه کې یو لوی پرمختګ وباله. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې د یادې مطبعې په فعالیدو سره به په دغه ولایت کې د کتابونو، مجلو او ورځپاڼو چاپولو ته زمینه برابره سي. ښاغلی لمیار زیاته کړه چې پر دې مطبعې شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شغلی او په معیاري ډول به فعالیت ولري، او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني 40 پله، یو یورو 60 افغاني 90 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 90 پله، او زر پاکستانی کلداري 503 افغاني.
تاسی ازادي رادیو ری دوستانو د خبرونه پلار کې مو په راپورونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو څنګه ستاسو استازي د افغانستان د امنیت په اړه اندیښنه لري او د غرض نور امنیتی اندیښنې هم ورسره وي. اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونه یو ځل بیا د ولسی جرګې ځینې غړي عوام خلک اندیښمن کړي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې د غړډل خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځیدلی چې ورځ تر بلې شمیر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت د امنیت پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات به د رحمت الله افغان په راپور کې وورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دامنی چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک غواخي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان واجنیه.
په کندوز کې د ناامنۍ اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلې، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، ناامنۍ منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغې مالونه، زکات، عشر، شتمنی، شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسي، دوی غلاوي کوي.
د ښاغلي ساپي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې له 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو لشتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم می د سګر دی د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلی اوسیدونکي يم. موږ یو کال کیږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوی دي. یو په نوم د شهید دی، دولس دیار لس وسلوال کسان لري. لا دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سږ کال هم موږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له موږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځني کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري،
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤول وسلوال ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول شي.
په افغانستان کې مو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې واورېدې. د غیر قانوني وسلو د ګرځولو او ساتلو عواقب څه کېدای سي؟ دې پوښتنې ته یو شمېر افغانان داسې ځواب لري.
سلام چې اخلي چې ویل لري کنه کور کې مثلا خانه جوادي قومندان چار څوک یا موږ خپل ځوان فاتل پر هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري وزارت داخلي نه. د غیر ان ته څه کوي؟ سلام څو دې مړ کوي، څو دې وجه دي بعد کې سلام ګرځي خاين نه خايف مو اوسېګا. دا موضوع چې پروان کې پېښ شوی ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګون نتیجه ده.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مل صلاح وګرځول شي، دغه مو باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي. او دا غیر قانوني صلاح ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک پسر اجر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي پسر اجر سره. دا خو یې ملک ته څنګه دل دا وزیرانو کله د غټو کمانډانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی حالات ده. لپاره د دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک و نه تلف کېدل، دومره خلک و نه خړ او ځل کېدل. او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مخکې تر دې چې د خبرونې اونیزو پروګرامونو ته ورسو چې وایي اساسي او بشري حقونه دی او بلې د مخکښو شوزو یو خبرونه ده. په گاونډي پاکستان کې به د اقلیمي ستونزې په اړه یو راپور درورو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی شهر کراچي کې له تیرو اتو ورځو د سخت ګرمۍ له امله تر 1250 ډیر کسان مړه شوي دي. په اینال کې په کراچي کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له کبله کراچی شهر په بیلابیلو افغان کډوالو کمپونو کې هم د میرمنو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور د اجل وهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. زبیح الله شفق نور تفصیل کوي.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی کې له تیرو څو ورځو راهیسې سخت تودوخې او تب د خار د بیلابیلو سیمو په افغان کډوالو کمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د خار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې میاشتې له شلمې نیټې راهیسې کراچی او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 1250 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچی دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچی کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربیره پر دې د ښار په بیلابیلو برخو کې د تپ او جل وهلو له امله دیرویشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهري ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د میرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړ شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی د ګرمۍ د لاسو وفات شوی ده، هغه هم تقریبا یو څو سلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچی کې په دې علاقه چې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد سورابوت دا میټري په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. په تیرو څو ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوي لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادۍ رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د شوروشتمې ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشته ماده کې سره غلي د خبرونی لملمه څخه به واورو. د خبرونی ململمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستياله میرمن عفیفه معروف ده. میرمن معروف کا په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په شوروشته ماده کې سره غلي دي.
مننه. د اساسي قانون په شپږمشتم ماده کې داسې ویل شوی دی چې جرم یو شخصي عمل دی، د متهم تعقیبول، نیول او تعقیبول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل چاته سرایت نه کوي.
ستاسو په اند اوس مهال دغه ماده څومره پلي سوې ده؟
بل دا ماده په خارونه کې د تطبیق وردی او خط تطبیق کیږي. په اول د حکومت یعنی د انتقالي دولت پر مهال باندې د تطبیق ورنه وو او هر څوک غوښتل چې د ځان فیصله قانون جوړ کړي او خپل اوامر د ته د قانون هغه ورکه حیثیت ورکړي. په دا اوس وختو کې چې قانون اساسي قانون پاسو او جامعه ست تغییرات پکې راغله، رسنۍ آزاد شول او په دې ارتباط تبلیغات وشو، نو اوس په عدلي او قضایي مراجعو کې دا ماده یعنی چې جرم بل چاته سرایت نه کوي دا تطبیق کیږي او هر څوک چې مجرم وي او د یو عمل اجرا باعث کیږي هغه په خپل د عمل په مقابل کې باید په خپل شخصا ځواب ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا ماده په شهرونو کې تر یو حده په نظر کې نیول کیږي، خو په لورو پروتو سیمو کې لکه څنګه چې باید سوی وای هغه سي عمل کیږي. لامل څه دی؟
لری پرته سیمو کې چې د خارون نه لری دی او هلته عدلي او قضایي مراجع دومره زیات مسلکي کسان هلته نه دي ګمارل شوي. هلته ممکن دی چې یو چا د په یو حادثه کې د مجرم پر ځای در هغه خپلوان تر هغه پورې سات پورې کې نه وي چې تر سوچ دی په خپل حاضر شي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خیښ لرو چې موږ د اوبو باندې
بس لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوق خبرونه ته غواړیست میرمن معروف په دې اړه ساسو اندیشنه سره دا چې تاسو ویل چې په لور پروتو سیمو کې لکه څنګه چې شای په ماغه ډول د مدانه د پولیسو
په دې حق له باید وایم چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش په دې حق له خپل نگرانی د دولتي مشرانو سره خودلې دي او تکرار کړي دي چې باید د افغانستان اساسي قانون او ټول هغه قوانین چې نافذ دي باید تطبیق شي او هغه اورګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره کار کوي په هغه کې رونوالي وي شفافیت وي او هیڅوک بدون د جرم څخه مجازات نسی هیڅوک چې جرم یو چا کړی وي باید جزای بل چاته سرایت نکي او همدارنګ کوم وخت او معیارونه چې تعین سوي دي په یو دوسیه د متهمینو کې چې شخص هغه وخت چې نیول کیږي څونه وخت باید د پولیس سره وي څونه وخت باید څارنوالۍ کې دوسیه حل فصل شي او څونه وخت باید محکمه کې حل فصل شي سوچ محکمه حکم صادر کوي او شواهد په دې کې باید په نظر کې ونیول سي په خپل محکمه چې دایر کیږي باید محکمه عادلانه وي یعنی هغه حقوق او ازادیګان چې په خپل متهم ته ورکل سوي وي هغه باید مره چې نو هغه وخت د مونږه نگرانی فکر کوم چې یو څه رافقیږي
آیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې کوم پروګرامونه پلي کړی دي
بله په دې حق له د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیشه ورکشاپونه دایر کړی دي همدغه د عدلي قضایی ادارات کارمندانو ته همکارانو ته دا ماده ورته په وار وار تشریح شوی دی په ورکشاپونو کې همداسې ټول مواد د متهمینو په حق له او د هغوی د حقوق په حق له چې دوی باید د کوم اساسي قانون کې چې مواد دي او خصوصا د متهمینو په ارتباط یا د جرم او جزا په ارتباط چې دوی باید هغه تطبیق کړي یعنی موږ خپل هڅه کړې دي او ډیر زیات خصوصا پولیسو ته اردو ته او د سارنوالي کارمندانو ته د محاکمه کارمندانو ته په وار وار ورکشاپونه دایر سوي دي او دوی هڅول سوي دي چې باید قانون تطبیق کړي
دا چې جرم یو فردي عمل دی آیا بل کوم شخص ته سرایت نه کوي
بلې بس نه ات موجود دي مثلا ک کوچنیان د افغانستان په یو قانون کې چې قانون بررسی است خلفه اطفال نوميږي هغه کې دا موضوع تضید شوی دی چې اطفال پدري د طفلیت سن سال پدری حصہ تقسیم کړی دی چې یو ممیز طفل دی غیر ممیز طفل دی او نوجوان دی یعنی هغه ممیز طفل چې یعنی سن د 12 کلنۍ نه پورته نیوي هغه کوم ک د کوم جرمی عمل مرتکب کیږي یا تخلف کوي نو هغه په قانون کې په خپل نشي کېدای چې یعنی د قانون د نگانه څوک حق نه لري چې هغه راولي او سلب ازادي کې بلکې د هغه مور پلار مکلف دی چې خساره ورکي یعنی هغه جرم چې د وګړي د اولاد په ذریعہ چاته ضرر رسیدلی ده دغه جبران خساره وکي او خساره ورکي همدارنګ کوم اشخاص او افراد چې مشکلات عقلی او عصبی لري نو د دوی د طرفه کوم تخلف یا کوم جرم پورته کیږي د جرمی عمل باعث کیږي نو هغه کورنۍ یا هغه افراد چې د دې سرپرستی په غاړه لري کیدای شي چې د هغه جبران خساره وکي
دیار ستاسو غوښتنه څه ده
بلې د موږ غوښتنه ده چې کار که اهل کار ته وسپارسي او مسلکي خلک په ادارات عدلي او قضایي اداراتو کې په سرنوالي او کې په پولیسو کې او په محاکمو کې چې ډېر مهم دي وګمارل سي، نو مسلکي خلک خامخا قانون تطبیقوي او کداسې مصلحتي شکل باندې د څوکۍ ډکې شي او په اصطلاح مسؤلیت ورنکلی شي اشخاص ته، بلکې یو مقام یو مسؤلیت د توفې په شکل چاته ورکړل شي، هغه اصلا احساس د مسؤلیت هم نه کوي او د قانون د تطبیقېدو پروا هم ورسره نه وي او د درایت د نگانه یعنی مسلکي نه وي او هغه نشي کولی په قانون باندې نه پوهېږي او نشي کولی چې قانون تطبیق کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه، تر بلې به داسې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
مخکخه خزی
دا مهربان الله په نامه په سر کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. درنګه هغه کسانو ته چې هم دا مهال زما خبرې اوري، نوم یې مینه ده، تخلص مې سلیمی ده، په بلخ ولایت کې زیږیدلی یم، اوس هم مزار شریف ښار کې ژوند کوم.
دا راته وایي چې خپل لومړنۍ زده کړې چې تاسو کړې او اوس په کومه برخه کې زده کړې کوئ، خپل کاري مسؤلیت په اړه کوم معلومات راکړئ.
هاه ډیر ښه، مننه کوم. د پښتنې څخه مو البته ما زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې مزار شریف ښار کې ابو مسلم خراساني ښوونځي کې البته پیل کړې وې. تر نهم صنف مې دلته زده کړې وکړې، وروسته له هغې بلخ ته لاړم، البته د احمدشاه ابدالي لیسې څخه فارغه شوم. اوس مهال هم په اقتصاد برخه کې زده کړه کوم او فعالیتونه مې لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خبریالی ما د بلخ په ملي تلویزیون کې او همدارنګه ادبي خپرونې هم مخته وړم او ګزارش برخه کې هم یم.
خکرا شو باخ ټولنه کې څومره خزو ته کار شوی دی، د دوی د حقوقو د تامین په برخه کې او همدارنګه د دوی د حقوقو ترلاسه کولو په برخه کې.
ډیر ښه، البته کپدی برخه کې وایم اغمره کار نه دی شوی لکه څنګه چې زه ګورم، ځکه زیاتره کار هغه خزو ته کېږي چې هغه په یو دفتر کې کار کوي او یا هم هغه یو خدند ولري. تل هغه خزو څخه تقدیر او ستاینه شوی، خو هغه خزو چې د ډیرو ستونزو سره مخ دی یا په کورونه کې دې ستګړه نشي کولای، یا هم ځینې خزه خو تاسو هم شاید استی چې په سرکونو یا هم چیرته ذکر کوي او یا هم درویزګری کوي. ډیر ستونزمنه ده د خزه لپاره، تر اوسه هم را کار نه دی شوی. یو غوښتنه مې ده چې باید هم د خزه لپاره ډیر کار وکړ شي، ځکه په اصل کې هم دغه خزه د دې حق لري چې دوی لپاره کار وکړ شي او د دوی ژوند ښه مخته یوړل شي، ځکه هغه خزه چې البته په دفترونو کې یا خدند لري اصلا هم د هغوی ژوند ښه مخته وړل کیږي او هغوی کولی شي خپل ستونزې حل کړي، خو هغه ښځې چې په سرکونو دي او یا هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي نشي کولی خپل ژوند ښه مخته یوسي، باید هغه ښځو لپاره کار وکړل شي.
مننه. او بله پوښتنه دا ته راولاړېږي چې نجونو ته په لور پرتو سیمو کې په بلخ ولایت کې د زده کړې په برخه کې څومره کار ترسره شوی او که شوی دی تر څه حده که نه دی شوی، نو عمده ستونزه څه وه؟ ولې دغه توجه نجونو ته نه وه؟
البته په دې خو موږ ټول په یو ګوچې زموږ ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. البته ښځو لپاره د زده کړې برخه کې کار شوی دی، خو زیاتره کار هغه هلته شوی چې هلته امنیت ده، هلته د هغې ځای خلک البته ښه ذهنیت ولري، منفي ذهنیتونه ونه لري، ځکه دا ستونزه حل شوې. زیاتره زموږ خلک اوس په دې برخه کې زده کړه کوي، البته زده کړه ډیره کوي. نو البته په بلخ کې لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره هغومره کار نه دی شوی، شاید وروسته له دې وشي یا به هم ونشي، ځکه هلته امنیت نشته، د هغه ځای خلکو البته ذهنیتونه منفي دي، یعنی داسې انګیري چې ښځې نه وایي زده کړه وکړي، ښځې د کور لپاره دي. البته زه وایم چې دا رواجونه بدلول غواړي. او همدارنګه یو شاعر وایي چې جونې خو پیدا کور له یاګور لدي، دا زاړه رسمونه تبدیلي غواړي او باید دا رسمونه تبدیل شي. هغه لرې پرتو سیمو کې هم ښځو ته دا زمینه برابره شي چې وکولی شي زده کړه وکړي او کومې ستونزې سره مخ نه شي، ځکه هغه ښځې چې زده کړه لیدلې دي، زده کړه یې کړې ده، واقعا ډېر ښایسته ژوند لري، البته د ژوند په چارو کې ډېره بریالۍ اوسي.
په بلخ ولایت کې څه فکر کوي؟ او خزو ته مخم د پښتنه تر سره شوشه څومره کارونه شوی دي د ذکر په برخه کې یادونه ورته د بشري حقوقو په برخه کې دوی څومره فعالیت او لاسرونه درلودي.
البته په دې برخه کې زه باید وایم چې د خزو لپاره واغه خز چې د لری پروتو سیمو څخه مزر شرف کار تر اغلی البته غوړي چې زده کړه وکړي په دې برخه کې پرمختګ وکړي اغه لپاره کار شوی دی. خو اغه عمره کار چې باید توشي ما مخکې هم ویل نه دی شوی، خو باید روسته لدی تر سره شي تر څو خزي وکولای شي. او په دې باور لرم چې خزي د دې وړتیا لري، توانایي لري چې کولای شي بریالی شي. خو لکه دې ته اړتیا شته چې د اغه سره څوک په خوا کې وسی دی، اغه ته د زمينه برابره کی چې اغه زده کړه وکړي او وکولای شي پر خپل پښو ودرېږي او د ستونزو په وړاندې درېدنه زده کړي.
په بلخ کې څومره احساس لري چې خزي هم په دولتي چارو کې مخکښ دي؟
البته دا احساس ډیر احساس لرم، البته ډیر فکر کوم او لیدلې مې دي ځکه دلته په دولتي چارو کې البته خزینه شته دي، ډیر بریالۍ خزینه البته لرو په بلخ ولایت کې. همدارنګه چې په د ښځو چارو رئیسانې او همدارنګه شاعرانې لرو، البته ډیر بریالۍ ښځې په بلخ کې شتون لري. البته زه خوشحاله یم او پی ویاړم.
په دې منځ کې مو خپل ځان څومره مخکښ احساس کړی دی او څومره په خپل ریالی توبه او مفقیت اعتماد لر؟
البته په سر کې یوازینی هیله زما دا و چې زه صرف یو کوچنی خبرونه په یو رادیو کې ولرم. هغه نه غوښتل تلویزیون کې ځکه غوښتنه مې ډیره وړه وه، بلکې زه وکولای شم دې برخه کې بریالی شم نو ډیره به د ما لویه لاسته راوړنه به همدا اوسي. خو دا وخت په تیریدو سره اول رادیو او وروسته له هغې نو تلویزیون و، خو هلته مې رادیویي خبرونه مخته وړله. خو هڅه مې وکړه، کوشش مې وکړه تر څو په تلویزیوني خبرونه کې لاره پیدا کړم. هلته مې چې لاره پیدا کړه، خو یوازې یو ادبي خپرونه مې مخته وړله. غوښتنه مې دا وه چې باید زه د خبر برخه ته لاړه شم، ځکه ډیره مینه مې درلودله. ډیره هڅه مې وکړه او وتوانېدلم چې د خبر برخې ته راشم. خو اوس هڅه لرم چې په دې برخه کې ډیره بریالۍ اوسم، ځکه تر اوسه هغومره چې ما غوښتلی نه یم، خو ډیر کوشش کوم.
وړاندیز مو ښځو ته څه دی؟ او هغه ښځې چې اوس هم اعتماد نه لري چې دوی وکولی شي په ټولنه کې مخکښ واوسي او هغه څه چې غواړي هغه
ډیر ښه. زما پیغام او وروستۍ وینا هغه ښځو ته چې البته اعتماد په نفس نه لري دا ده چې تاسو هڅه وکړئ، هڅه وکړئ، هڅه وکړئ. تاسو کولای شئ، هیڅکله دا مه وایئ چې موږ نشو کولای. نو ښځو ته مې دا پیغام ده چې هڅه وکړئ او خپلو زده کړو ته د دوام ورکړئ، ځکه پرته د زده کړې ژوند هغومره ښکلی نه ده او نشو کولای د ژوند رڼا ومنتو.
ډیره زیاته مننه چې د مخکښو ښځو خپرونو ته حاضر شوئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو